برنامه خبری است. سفیولو استانگزای میزبان است. خوش آمدین استانگزای سفیولو.
دیره مننکم کرودان چاوید نمیسیب. وقت پا افغانستان که ده سهار اته بجه شوید سفیولو استانگزای بی هم ده سید قادر جلالوف پا تخنیکی هم کاری ده پروگرام تاسو ته ورانده کوم. ورانده اوری چه پا پاکستان که افغان سفیر لخلق و غواری که لارتیا پرات پاکستان تا لسفر کولو درده و کلی زکده ده خبره وضعیت درد وارد نده. نور مهم مطالب هم در تخبرو ده هم اوری چه ده افغانستان ده انتخاباتی شکایتونو کمیسون چارواکی وی تر اوسه پوری ده انتخاباتی نظام ده بنسټیز و اصلاحاتو لپاره کوم کار نده شوی. خو تر هر څه مخکې ده افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونو سرټکی کته هم پاکستانی چارواکو د تورخم او سپین بولدک لارو د خلاصولو ژمنه کړې و خو تر پرون ناوخته هم دا لار تړلې پاتې وي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې 240 عام خلک د داعش له بند خوشې شوي دي. دوی په هسکه مینه او کوټ ولسوالۍ کې ساتل کېدل او د سوریې د کړکیچ د هواري په هدف جنیوا په غونډه کې د سوریې د رژیم استازي له اپوزیسیون وغوښتل چې په همس کې ورسته حمله وغندي. هغه حمله چې پکې یو لوړ پوړی جنرال هم وژل شوی دی. مشبر خبرونه لمړی د افغانستان مهم خبرونه د تورخم لار لا هم د افغانانو پر مخ تړلې ده. سره لدی چې پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د افغانستان سفیر ته ویلي چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په نږدې وخت کې د افغانانو پر مخ پرانیستل شي. د ننګرهار د والي ویاند وی لږ تر لږه په تورخم کې وضعیت لا نه دی بدل شوی.
متاسفانه تر اوسه پورې خاطیسری منصوبین نه دي تمام شوي چې خپله کړې وعده پوره کړي. لاره اوس هم د مسافرینو پر وخت شوي ده او تګ راتګ نشي کولی.
پاکستانی پولیسو پرون لږ تر لږه 250 افغانانو ته چې له ویزو سره په پاکستان کې بند پاتې وو یا ناروغانو د سفر اجازه ورکړه. په پاکستان کې تر یو لړ تروریستي حملو وروسته اسلام آباد څخه بند یو نه مخکې له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې بند کړې. د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ 240 اوسیدونکي چې د داعش وسلوالو تښتولي وو خوشې شول. د ننګرهار د والي ویاندوی عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان لږ تر لږه 4 میاشتې مخکې د داعش وسلوالو تښتولي وو. د هغه د قومي مشرانو هغوی د قومي مشرانو د منځګړیتوب او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشې شوي دي. د خوګیاڼي په وینا د داعش وسلوالو دا کسان په هڅ کمینه او کوټ ولسوالۍ کې ساتل. د هرات د شیندند ولسوالۍ عملیاتي قومندان پرون مخام وژل شوی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرحات بیگاش په ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دا پیښه د ولسوالۍ په مرکز کې شوې ده.
قومندان توله عملیاتی ولسوالی شیندند در حالی که در رخصتی و سرنبار در نزدیک منظر مسکونیش در نکل ولسوالی شیندند توسط طالبان مسلح آماج حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.
فرهاد زیاته کړ چې په دې پیښه کې 2 تنه ملکی کسان هم وژل شوي دي. د هرات د والی ویاند ویلي چې حمله وسلوالو طالبانو کړی خو هیڅ ډلې تر اوسه د حملې مسؤلیت نه دی منلی. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د 5 نړیوالو یورزینیو سیالیو وروستۍ لوبه ترسره کوي. دا لوبه د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې د افغانستان پر وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم هڅه کوي په ښې لوبې سره وکړی شي سیالي وګټي او پر روان تورنمنت کې اتلولي په خپل نوم کړي. افغانستان او زیمبابوې تر دې دمه 4 لوبې کړي چې 2-2 مساوي شوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د جنیوا په مذاکرو کې د سوریې د رژیم د مذاکره کوونکي پلاوی مشر بشار جعفری پرون غوښتنه وکړه چې په دې خبرو کې د اپوزیسیون استازي په همس کې پر امنیتي ځواکونو خونړۍ حمله وغندي. په دې حمله کې د سوریې د رژیم د یو لوی جنرال په ګډون زیات شمیر امنیتي ځواکونه ووژل شول. جعفری ویلي چې کچیر د اپوزیسیون استازي دا حمله ونه غندي د دوی له لوري به تروریستان وګڼل شي. هغه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان له سانګړي استازي سټفن د مستورا سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل کچیر څوک دا تروریستي حمله ونه غندي موږ به د تروریزم ملګري وګڼو او مناسب چلند به ورسره وکړو. بشار جعفری وویل لستافن د مستورا سره خبرې په بشپړ ډول له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي وي. ستافن د مستورا له بشار جعفری سره تر کتنې مخکې خبریالانو ته وویل چې په همس کې د سوریې پر امنیتي ځواکونو د حملې هدف د سولې د مذاکرو شنډول او خنډ پېښول دي. د جرمني پولیس وایي یو سړی پرون په هیدلبرګ ښار کې پر پیاده رو موټر وچلو او لږ تر لږه درې تنه یې زخمیان کړل. پولیسو ویلي چې موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی و. د دوی په ډزو کې وژل شوی دی. د سوریې د پولیسو ویاندي د سیمې د پولیسو ویاندي څرګنده کړه چې په دې پېښه کې یو سړی سخت ژوبل شوی هم دی. د حمله کوونکي هویت او د حملې هدف لا نه دی څرګند. خو د پولیسو یو ویاند ویلي پېښه له تروریزم سره ارتباط نه لري او حمله کوونکی هم یوازې و. یو کوردی خبریاله شفا غاریدی چې د عراق موسل ښار ته د ریپورت جوړولو لپاره تللی و پرون وژل شوه. هغې د روداو په نوم له یو کوردی ټلویزیون سره کار کاوه. په موسل کې د داعش ډلې پر ضد روانو پوځي عملیاتو په اړه د یو ټلویزیوني پروګرام چلوونکې وه. شفا دېرش کلنه وه او په موسل کې په بمي چاودنه کې وژل شوې ده. په دې چاودنه کې چې د داعش او ډلې او عراقي ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې پر مهال شوې د هغې همکار یونس مصطفی ژوبل دی. او په امریکا کې زیاتو خبری رسنیو پر دې چې د سپینې ماڼۍ له مطبوعاتي مسؤل شان سپایسر سره د غیر رسمي خبرو یوې غونډې ته نه و بلل شوي سخته نیوکه کړې ده. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ یو شمېر خبری رسنۍ له شان سپایسر سره غونډې ته نه وې بللې. د امریکا د سی این این ټلویزیون د نیویارک ټایمز د بی بی سي او یو شمېر نورو پېژندل شویو خبری رسنیو استازي په سپینې ماڼۍ کې دې غیر رسمي غونډې ته نه وې ور بلل شوي. نیویارک ټایمز ویلي چې له شک پرته دا کار د ډیموکراتیکو ارزښتونو سپکاوی و او بی بی سي له سپینې ماڼۍ په دې اړه د وضاحت غوښتنه هم کړي. د ټایمز مجلې او اسوسییټډ پریس خبریالان هم له دې عمله چې د نورو رسنیو استازي نه وربلل شوي له شان سپایسر سره د خبرو له غونډې وتلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پر یو شمېر مطبوعاتي سرچینو د نیوکو په لړ کې د هغو رپورټونو په ځواب کې چې د انتخاباتي کمپاین مرستندویانې د روسیې له استخباراتو سره په ارتباط کې وویلي چې جعلي او دروغي خبر د خلکو دښمن دی. شان سپایسر په دې اړه چې ولې یو شمېر خبریالان نو وربلل شوي څه نه دي ویلي خو ټینګار یې کړی چې سپینه ماڼۍ په مطبوعاتو کې د غلطو کیسو د مخنیوي لپاره سخت چلند خپلوي. مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه www.azadiradio.com کې لیدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له افغانانو غواړي چې له اړتیا پرته پاکستان ته سفر ونه کړي.
چې غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي مخمله نه په خپل بیان کې همدا ویلي دي ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی.
په پاکستان کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یوه غونډه راتلونکې اونۍ کېږي او د دغه هیواد د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار ویلي تمه ده له افغانستانه د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ورشي او د دې غونډې په څنډه کې به د تروریزم سره د مبارزې په اړه ورسره جلا خبرې وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي په انتخاباتي نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو تر راتلو پورې د دغه بهیر شفافیت د باور وړ نه بولي او وایي چې تر دې دمه د دې لپاره کوم کار نه دی شوی.
طرف های مقابل هنوز در این زمینه ها گام های جدیتر و اساسی‌تر را بر نداشته.
وقت دا افغانستان که ده سهاره تبجه و نه دقیقی دون که دی رازو لمری مطلب تا. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال افغانانو ته سپارښتنه کوي چې له اړتیا پرته پاکستان ته له سفره ډډه وکړي. ښاغلي زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې وضعیت د ډاډ وړ نه دی، نو افغانانو ته به غوره وي چې په داسې حال کې پاکستان ته تګ راتګ بند کړي. د پاکستان حکومت که څه هم له افغانستان سره د سرحدي لارو د پرانیستلو اعلان لا نه دی کړی، خو پاکستاني پولیسو د شنبې په ورځ یو شمېر افغانانو ته د ځانګړو شرایطو له مخې اجازه ورکړه چې پر پولا تیر را تیر شي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د هغه هیواد لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال پر افغانانو غږ وکړ چې پاکستان ته د تګ راتګ نه کوي. ښاغلي زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ته په کتو خلکو ته غوره ګڼي چې پاکستان ته دې له غیر ضروري تګ راتګ ډډه وکړي.
چې غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي مخمله نه په خپل بیان کې همدا ویلي دي ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی، نو زه نه غواړم چې زموږ هیوادوالو ته راشي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. نو د هغې نه ښه دا ده چې که چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطعا سفر ونه کړي دې خواته.
په پاکستان کې تر یو شمېر انتحاري وسلوالو حملو وروسته چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو او داعش واخیست، اسلام آباد ادعا وکړه چې حمله کوونکي د افغانستان له لورې هغه هېواد ته ورغلي وو. دا ادعا د افغانستان حکومت په شدت رد کړه، خو د پاکستان پوځ د فبروري په 14 یوه اعلامیه خپره کړه او اعلان یې وکړ چې تر بلې خبرتیا به له افغانستان سره پولې د عادي خلکو او سوداګرو پر مخ تړلې وي. تر دې اعلان وروسته د تورخم او سپین بولدک لارې بندې شوې. د جرمني خبري اژانس په حواله پاکستاني لوري د شنبې په ورځ تر 2500 زیاتو افغانانو ته چې عمرونه یې زیات وو له ویزو سره په پاکستان کې بند پاتې یا ناروغان وو د سفر د اسنادو تر شدیدې څارنې وروسته پر ګډو پولو د تېرېدو اجازه ورکړه. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو لګیا دی او شاید د تورخم او سپین بولدک لارې په نورو دریو یا څلورو ورځو کې پرانستل شي. خو ښاغلی زاخیلوال پر فیسبوک په خپل رسمي پاڼه په یو یاداشت کې لیکلي چې افغانان دي حتی په بشپړ ډول د لارو د خلاصېدو په صورت کې پاکستان ته له تګ راتګ ډډه وکړي. د جرمني خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی نفیس زکریا په حواله ویلي چې په بشپړ ډول له افغانستان سره د سرحدي لارو د خلاصېدو پریکړه به په مناسبه موقع کې وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه د سهار لوو د ماخام تر وخت پرونې کوي. د ماخام لوو د سهار تر وو په همدغو څپو د یعنی 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. پاکستان به راتلونکي اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي. د اقتصادي همکارۍ د سازمان 14مه غونډه به د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. دا سازمان چې د پاکستان، ایران او ترکیه په ابتکار جوړ شوی و اوس مهال لس غړي لري. د اقتصادي همکارۍ سازمان 12مه کلنۍ غونډه په آذربایجان کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د ګډون په اړه هم د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست د سلاکار سرتاج عزیز د تایید سرتاج عزیز کړی دی او ویلي دی چې صلاح الدین ربانی به دغې غونډې ته ورځي او په ځینو مسایلو به له هغې ډلې تروریزم سره د مبارزې په برخه کې به له ده سره جلا خبرې ولري. خو افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. فرشتې جلالزی په اسلام آباد کې د دې سازمان د روانې غونډې نور جزئیات برابر کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان زیاتو غړو په اسلام آباد کې روانې غونډې ته د دوی د ورتګ بلنه منلې ده، خو د افغانستان د ګډون په اړه یې په زغرده څه نه دي ویلي. د امریکا ژغ انګلیسي برخې په یو رپورټ کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په حواله ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی دې غونډې ته ورځي. د امریکا ژغ د رپورټ په حواله سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په غونډه کې د صلاح الدین ربانی ګډون تایید کړی دی. امریکا ژغ وایي سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان او پاکستان تروریزم خپل ګډ دشمن ګڼي او له دې سره د مبارزې لپاره د دوه اړخیزې همکارۍ پر اړتیا توافق کړی دی. د امریکا ژغ د رپورټ په حواله سرتاج عزیز همداراز ویلي چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې به له ښاغلي رباني سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جلا خبرې وکړي. سرتاج عزیز زیاته کړې چې دواړه به له تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د یو نوي میکانیزم پر جوړولو هم وغږیږي. موږ له مقررو هڅو سره ونتوانېدو چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر ترلاسه کړو، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې افغانستان لا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د خپلو استازو ګډون نه دی تایید کړی. د اقتصادي همکارۍ سازمان په 1950 میلادي کال کې پاکستان، ایران او ترکیه جوړ کړ چې وروسته یې افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان او آذربایجان هم غړي شو. د دې سازمان د جوړېدو موخه له نړیوال اقتصاد سره د دې هیوادونو د اقتصادي پیوستون پیاوړي کول وو. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان غونډه په تاسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي روابط تر بل هر وخت زیات نازک حالت ته رسیدلي دي. په پاکستان کې تر یو لړ چاودنو او وسلوالو حملو وروسته د اسلام آباد حکومت پر تورخم او سپین بولدک د افغانانو تګ راتک بند کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تېره اونۍ په ترکیه کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې ټینګښت غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کېږي. خو افغانستان دغه ادعا په شدت رد کړې ده. د افغانستان حکومت ویلي چې دې هیواد هیڅکله د تروریستي ډلو ملاتړ نه دی کړی او د تورونو پورې کول د وضعیت له ښه کولو سره هیڅ ډول مرسته نه شي کولای.
تازه
دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي رادیو پروګرامونو تغواکی است. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو په نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو تر راتلو پورې د دغه بهیر شفافیت نه تضمینیږي. دا خبره د یاد کمیسیون ویاند علي رضا روحاني له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. هغه همداراز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورن کړ چې د ستونزو د هواري او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اراده نه لري، خو ارګ مڼی بیا وایي حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اراده لري او په دې اړه له مرسته کون کو هیوادونو سره خبري شوې دي. حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د هرې ورځې په تیرېدو په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو شفافیت په اړه اندېښنې زیاتېږي. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه او انتقادونه لري. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو له رامنځته کېدو پرته که انتخابات ترسره هم شي شفافیت یې څوک نه شي تضمینولی. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې تر ټولو لویه ننګونه د اړوندو ارګانونو په ځانګړي توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ارادې نه موجودیت دی.
طرفهای مقابل هنوز در این زمینه ها گام های جدی تر
دی وی په دې مسله کې تر اوسه خکیل خو او جدی او اساسي ګامونه نه دی اخیستي چې یو برخه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځي. دا د کمیسیون دند او صلاحیت دی چې په دې اړه له فشار پرته پریکړه وکړي. خو د اصلاحاتو له راوستلو پرته طبیعتا هیڅوک نشي کولای د انتخابات شفافیت تضمین کړي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له راوستلو پرته د انتخاباتو ترسره کول ممکن نه دي او په دې برخه کې بنسټیز اقداماتو ته اړتیا ده. د بنسټیزو اصلاحاتو راوستل، د رای ورکوونکو د مرکزونو ټاکل، په وخت سره د انتخاباتو د لیست مشخص کول، د رای ورکونې د کارتونو د برخلیک معلومول او د رای ورکونې په پروسه کې د شفافیت رامنځته کول هغه ستونزې او ننګونې دي چې دغه کمیسیون ویاند ورته اشاره کوي. ښاغلی روحاني ټینګار کوي که په وخت په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رامنځته نه شي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به له ستونزو ډک وي. خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اصلاحاتو د راوستلو په وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره جدي اراده لري او کنه، د انتخابات خپلواک کمیسیون زموږ دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. له دې ټولو سره سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون د حکومت تر فشار لاندې دی او له تخنیکي او مالي پلوه د اصلاحاتو راوستو او د انتخاباتو ترسره کولو ته نه دی چمتو. د افغانستان د شفاف انتخاباتو یا ټیفا بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه وایي
از نقطه نظر آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات آماده نیست بتونه اگه انتخابات قابل
دی وی اساسی سونزه د حکومت او خاص توګه د ارګ مانی د له تخنیکی او مالی پلا و کمیسیون د داسو انتخاباتو تر سره کولو ته نه دی آماده چې ټولو ته د منلو وړ وي. خو د حکومت د لوري پر کمیسیونونو فشار دوی لستونز سره مخ کړي چې د داسې وضعیت په دوام انتخابات د کړکیچ پر لور تللی شي. په انتخاباتي بنسټونو کې د ټاکنې اصلاحاتو ترڅنګ د بودیجې نشټوالی او نامنی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې سترې ننګونی بلل کېږي. خو د ملي اوالي حکومت مشرانو بیا د یادو ستونزو هوارۍ له خپلو مهمو لومړیتوبونو څخه بللي. دا چې په دې اړه د افغانستان د ارګ مڼې ځواب څه دی، په اړه یې د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي
حکومت اراده بسیار جدي
وه. دی وایي حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پیاوړی او جدي اراده لري او په دې برخه کې ټول چمتووالی نیول شوی څو انتخابات پر وخت ترسره شي. که څه هم ښاغلی مرتضوي وایي چې د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې حکومت جدي اراده لري، خو د ټیفا مسؤلین بیا وایي چې حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د شفاف انتخاباتو د بنسټ د مسؤلانو په خبره دا موضوع به نه یوازې د حکومت کړنې له پښتنو سره مخامخ کړي، بلکې دا هیواد به د کړکیچ پر لوري هم بوزي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې د بلخ په د ګمرک پاړه باندې یو ریپورت لرو، خو له هغې مخکې به د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو د پروګرام اعلان درته وکم. دغه پروګرام د افغانستان په وخت په 8:30 له لنډو خبرونو وروسته پیلیږي. د نن ورځې موضوع مو دا ده چې تمه د سبا د کب نهمه د افغانستان د دفاعي امنیتی ځواکونو ملي ورځ ونمانځل شي. دغه ورځ سکال د افغانستان په تقویم کې شامل شو. افغان پوځیانو ته د درناوي په خاطر او د هغوی د قربانیو د یادښتونو او سرښندنو په خاطر دغه ورځ د هغوی په نوم نومول شوې ده. تاسو کولی شئ په همدغې موضوع له موږ سره د ازادي راډیو په ټلیفونونو باندې زنګ راووهئ. زموږ شمیرې دي 0822255 او 0999 203 540. سکایپ مو هم دی radio.azadi. کولی شئ په دې اړه چې د افغانستان ځواکونه څنګه کولی شي نور هم پرمختګ وکړي او د افغانستان دفاع په څه ډول ښه توګه کولی شي خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي. د بلخ ګمرک چارواکي وي ازبکستان هیواد د افغانستان صادراتي توکو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې پټلۍ له لارې منځنۍ آسیا او چین ته واستول شي. اخوا د بلخ د تجارت او صنایع ریاست مسؤولان وي ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله دا کار ترسره کړی دی. په دې اړه مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ دا ریپورټ را لیږلی.
د بلخ ولایت ګمرک چارواکي وایي چې ازبکستان نه پرېږدي چې افغاني صادرات د افغانستان او چین ترمنځ د ریل غځېدلې پټلۍ له لارې منځنۍ آسیا او چین ته ولېږدول شي. د بلخ د ګمرک مشر عبدالرحمن راسخ حاضري راډیو سره په خبرو کې وویل چې له چین څخه افغانستان ته د ریل پټلۍ په وسیله مختلف تجارتي توکي راوارېدېږي، خو کله چې افغانستان غواړي چین یا هم منځنۍ آسیا ته صادرات وکړي ازبکستان یې مخنیوی کوي او د انتقال اجازه نه ورکوي. د بلخ د ګمرک مشر دا هم وایي چې چین ته تجارتي توکو د صادراتو میکانیزم داسې جوړ شوی چې افغاني صادرات لومړی پاکستان او بیا له هغه ځای څخه چین ته واستول شي. عبدالرحمن راسخ یې پاړه وایي چین ته د سوداګریزو چارو میکانیزم د پاکستان له طریقه جوړ شوی دی. ځینې ډبرې، جلغوز او داسې نور شیان چې چین ته ځي نو تورخم ته او له تورخم څخه پاکستان ته او له پاکستان څخه بیا هلته صادرېږي. دویم دلیل دا دی چې ازبکستان د ریل خط له طریقه تر دمه د افغانستان صادراتو ته اجازه نه ده ورکړې. موږ نشو کولای چې خپل صادرات د ریل پټلۍ له لارې د ازبکستان له خاورې څخه انتقال کړو. تر دې دمخه هم د بلخ ولایت سوداګرۍ خونې چارواکو ویلي وو چې د ازبکستان دولت نه پرېږدي چې افغاني تجارتي توکي د افغانستان او چین ترمنځ د تازه جوړ شوي ریل پټلۍ له لارې بهر ته صادر شي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپایي زاده وایي چې ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله اجازه نه ورکوي چې له حیرتان بندر څخه د ریل په وسیله توکي بهر ته صادر شي. سپایي زاده زیاته کړه: تاسو پوهیږئ چې د شرایطو د خرابوالي له امله اوس مهال دوی محتاطانه چلند کوي او عمده دلیل یې هم زموږ په هیواد کې د امنیت نشتوالی او د امنیتي سطحې ټیټوالی دی او موږ له هیڅ هیواد سره بله داسې کومه ستونزه نه لرو. باید یاد شي سره له دې چې د ریل پټلۍ له لارې افغانستان نشي کولای منځنۍ آسیا او د چین هیواد ته صادرات وکړي، خو بیا د حیرتان بندر څخه هره ورځ د دریا او وچې له لارې په سلګونه تنه تجارتي توکي روسیې، قزاقستان او ازبکستان ته صادرېږي. مجیب الرحمن حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د بلخ د ګمرک د چارواکو څرګندونې مو واورېدې. اوس هم ورزو خوست ته. په خوست کې پرون د خلکو په ولسي جرګه کې د خلکو استازي میربت منګل په یوې خبري غونډه کې وویل چې د یاد ولایت ځینې ادارې د خبره په فساد کې لاس لري. نوموړي د شنبې پر ورځ رسنیو ته خبرې کولې. په ځانګړي ډول د ښاروالۍ، پوهنې او د ټولګټو چارو ریاستونو تورن کړل چې په قراردادونو کې شفافیت نه مراتوي او هغه چا ته قراردادونه ورکوي چې دوی سره پټې اقتصادي معاملې لري. د خوست ښاروال بیا دغه تورونه بې ځایه وبلل. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسی جرګې غړي میربات منګل د خاروالۍ په چوکاټ کې د یو شمېر پروژو نومونه واخیستل چې د ګټونکو شرکتونو پر ځای په لوړه بیه خپلو مطلوبو شرکتونو ته په قرارداد ورکړي دي.
د خاروالۍ شو چوکاټ کې داسې شیان موږ هم ولیدل چې بدون دې د طلبۍ څخه قراردادونو صورت نیولی دی. دلته یو سرک موجود دی چې 900 متره سرک دی او 15 میلیونه ورته ورکړل شوی دی، او دې ته ورته بل سرک دی چې د کیفیت د وسعت لګنا د نورو شرایطو سره عیني در سرک ته ورته دي. دا په 28 میلیونه افغانۍ ورته ورکړل شوی دی. د جرګو ته لار چې اول کرددي یې په 6 میلیونه افغانۍ غواړي، اما هغې ته نه ورکولی کېږي. دویم کرددي ته په 12.5 میلیونه افغانۍ ورته ورکولی کېږي.
میرباد منګل زیاته کړه په خوست ښار کې د ښاروالۍ حمام مارکیټ چې د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی، په دې وروستیو کې په زیرزمینۍ کې په 3-3 لکه افغانۍ غرفې ویشل شوي او د مارکیټ د پاسه د بل منزل کار هم پرې روان شوی دی. نوموړي د پوهنې په چوکاټ کې نامستحقو کسانو ته د نمرو ورکول او د یادې ادارې په چوکاټ کې د خیالي ښوونځیو او خیالي ښوونکو یادونه وکړه او وویل چې په یاده اداره کې هم پراخه فساد شته.
هغو خلکو ته توضیح شوي دي چې بدبختانه تحریکینو ته هیڅکله ورته ځای نه دی ورکړ شوی او په الشیرو کې دا څه کم لیسه وجود لري چې خیالي معلمین وجود هلته لري، دوی ته ورته نور لیسې مکاتب دي چې خیالي دي.
بلخوا خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی د ولسی جرګې د یادغړي تورونه ناسم وبلل او زیاته کړه چې د قراردادونو ټولې پروسې د تدارکاتو د قانون پر وړاندې کې صورت نیسي. نوموړي د یادو تورونو د لاملونو په باب وویل:
زباله د زره دوی ته په غرفه نه ورکړل شوې، موږ چې کله توضیح کوو دوی شخصي ستونزې شخصي ګټو په خطر کې غورځېدلې وي، دوی ته په خپل ځای احترام خو هیچا ته حق نه ورکوو چې د ښاروالۍ د موایدو نه، د ښاروالۍ د پروژو نه، د ښاروالۍ د املاکو نه څوک سو استفاده وکړي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم په یاده اداره لګیدلي تورونه رد کړل او ویل چې په یاد ولایت کې نه خیالي ښوونکي شته، نه خیالي ښوونځي شته او نه هم د کورونو د جوړولو لپاره نمرې غیر مستحقو ښوونکو ته ورکول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د خوست ولایتي شورا ځینو غړو د پوهنې پر ریاست تور پورې کړی و چې په چوکاټ کې خیالي ښوونکي او ټولګي شته او له دې کبله د دولت د بودیجې د پام وړ پیسې هایفو میل کېږي.
ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې د ملي پیوستون 14 کلن پروګرام پرون پای ته ورسید. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وویل د ملي پیوستون پروګرام له لارې په هیواد کې زرګونه پراختیایي پروژې پلي شوې چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوسته او د حکومت او ولس ترمنځ اړیکې غښتلې کړې. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي د دې ترڅنګ چې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې پلي شوې پروژې ګټورې بولي، خو په یو شمېر پروژو کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه هم کوي. نور حال د واسل سال پریپورت کې
د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي د ملي پیوستون پروګرام د سیمې او نړۍ په کچه یو بېساری او بریالی پروګرام و. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد تورانی د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه پروژې د پای په مراسمو کې وویل چې د دغه پروګرام له لارې په ټول هیواد کې زرګونه پراختیایي پروژې پلې شوې چې په حکومت یې د خلکو اعتماد لا غښتلی کړی دی. خغلی دورانی ویل چې د ملي پیوستون پروګرام د افغانستان د کلیو باندو باندې ته بدلون ورکړ او د خلکو په ژوند کې هم مثبت بدلون راوست.
یو ډیر کامیاب او موفق پروګرام سره خدای پماني کوو. که تاسو 14 کاله مخکې د افغانستان کلیو باندې لیدلی وای او چې کوم چې نن ګورئ له دې سره ډیر متفاوت په کامل توګه کلیو زموږ پراختیا پیدا کړې ده، خلکو ته خدمات تقریبا تر یو حد رسیدلي دي او دا ټول د دې پروګرام د تطبیق نتیجه ده.
خغلی دورانی ویل چې دغه ملي پروژه د کلیو د پراختیا ترڅنګ د فقر او بیوزلۍ په کمولو کې هم رغنده رول لوبولی دی. د ملي پیوستون پروګرام 14 کاله وړاندې د افغانستان د حکومت لخوا د محلي حکومتولۍ، د کلیو د بیرغونې او د بیوزلۍ او لوږې د ختمولو په هدف پیل شوی و. په تیرو 14 کلونو کې د دغه پروګرام له لارې 6000 بیلابیلې پروژې د 1.5 میلیارد ډالرو په لګښت د 3200 انجوګانو لخوا په ټول هیواد کې پلی شوې چې مالي امکانات یې د نړیوال پراختیایي بانک او یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو لخوا برابرېدل. د ملي پیوستون د پروګرام له لارې چې د تطبیق په برخه کې 80% ونډه خلکو اخیستې، په ټول هیواد کې 15000 سیمه ییزې شوراګانې جوړې شوې چې د پروژو د پلي کېدو په برخه کې همکاري کوله. د دغه پروژو له لارې په ټول هیواد کې 350000 کیلومتره سړکونه، 100000 د څښلو د اوبو منابع، 6000 تدریسي ټولګي، 100000 برېښنایي او د سولر دستګاوې، سلګونه ټولنیز تالارونه او کلینیکونه جوړ او همدارنګه له 1 میلیون هکتار څخه ډېرې ځمکې د اوبخور او کرنې لپاره آماده شوې. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي وایي چې تر ډېره دغه پروژې بریالۍ وي، خو یو لړ ستونزې هم لرلې چې په نوي پروګرام کې باید ورته پام وشي. د لوګر د ولایتي شورا غړی حسیب الله ستنکزی وایي چې په لومړی وختونو کې د محلي شوراګانو مشرانو په کارونو کې ناغېړي کوله، خو وروسته دغه ستونزه هواره شوه.
پخوا داسې و چې شوراګانې د ملي پیوستون لخوا جوړې شوې، هغه کې ځینې موضوعات وو، ځینې اختلاف هم کېده، ځینې کسان به خپل کسان ځای ته ځای کړه آمار به صحیح نه ورکو خو تر ډیره خله پورې لوګر کې ښه کار شوی دی. یعنی موږ دا نه شو ویلی چې ملي پیوستون پروګرام په شاته ولاړ وو، پر ډیره نام نه سیمو کې ډیرو لرو سیمو کې موږ دغه پروګرام عملي کړ.
په همدې حال کې د ملي پیوستون د پروګرام له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې د وګړو د تړون یا میثاق شهروندي پروګرام چې د دغه پروګرام ځای بنسي ډیر ژر پیل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د وګړو تړون پروګرام د سو سکتوري وزارتونو ترمنځ لومړنی پروګرام دی چې د دې پروګرام چلوونکي وزارتونه به په خپلو کې په همکارۍ او نږدېوالي کې خپل فعالیتونه له هغې لارې ترسره کړي. فاصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. مخکې له دې چې خبرونه تاسو ته ووایو، د ازادي راډیو په بل پروګرام کې چې په لنډو خبرونو وروسته پیلېږي، د مایکروفون ستاسو پروګرام دی. موضوع یې هم د افغان امنیتي ځواکونو په اړه ده چې سبا د کب نهمه د دغو ځواکونو ملي ورځ نومول شوې. اوس هم ورځو لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم لار لا هم د افغانانو پر مخ تړلې ده. د پاکستان چارواکو ژمنه کړې وه چې دغه لار به پرانیزي، خو دغه لارې لا هم چې لس ورځې تیریږي نه ده پرانیستې. د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ 240 اوسېدونکي چې د داعش وسلوالو تښتولي وو خوشې شول. دوی په هسکه مینا او کوټ ولسوالیو کې ساتل کېدل. د هرات د شیندان ولسوالۍ عملیاتي قومندان پرون ماښام د ولسوالۍ په مرکز کې وژل شوی دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د 5 نړیوالې ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه ترسره کوي. د جنیوا په مذاکرو کې د سوریې د رژیم د مذاکره کوونکي پلاوي مشر بشار جعفری پرون غوښتنه وکړه چې په دې خبرو کې د اپوزیسیون استازي په هومس کې پر امنیتي ځواکونو خونړۍ حمله وغندي. په امریکا کې زیاتو خبری رسنیو پر دې چې د سپینې ماڼۍ له مطبوعاتي مسؤل شان سپایسر سره د غیر رسمي خبرو یوې غونډې ته بلنه نه وه ورکړل شوې سخت نیوکه کړې ده. یوه کوردۍ خبریاله شفا ګاریدي چې د عراق موسل ښار ته د رپورټ جوړولو لپاره تللې وه پرون ووژل شوه. او د جرمني پولیس وایي یو سړي پرون په هیدلبرګ ښار کې پر پیاده رو موټر وچلوه او لږ تر لږه 3 تنه یې ژوبل کړل.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین از رادیو آزادی. فردا 9 مایوت مصادف است با روز حمایت از نیروهای امنیتی افغان. این روز به تازگی در تقویم به عنوان یک روز ملی جا داده شده. حدود 300 هزار نیروی پلیس و اردو در افغانستان با پذیرش مشقت‌های زیاد برای تامین امنیت تلاش می‌کنند تا دیگران راحت باشند. اگر شب است یا روز برای نظامیان تفاوت ندارد و هدف آنها معلوم دارست: دفاع از افغانستان، برقراری امنیت، جلوگیری از وقوع جرم و در کل آرامش و حفظ آن برای مردم در کشور. نیروهای امنیتی افغان قربانی های زیاد را متحمل می شوند، در خطوط اول میدان های جنگ حضور می یابند، مبارزه می کنند و برای حفظ امنیت با تلاش هایشان ادامه می دهند. شما برای نیروهای امنیتی تان چی کرده می تانن؟ آنها همواره برای ما و شما کار کردند، ولی وظیفه فردی افغان در برابر آنها چیست؟ برای این نیروها چی توجهی باید صورت بگیرد؟ چی در عرصه تقویت نظامیشان و چی در عرصه حمایت‌های مادی و معنوی از سوی حکومت و هم از سوی شما؟ موضوع امروز برنامه میکروفون شما به میزبانی من جاوید نعیمی و صفی الله استانکزی امین است. منتظر تماس‌ها، زنگ‌ها و پیام‌های شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر سم کارت افغان بیسیم دارین. با شماره 818 میتونین بر ما پیام های کوتاه به دری و پشت رو بفرستین. لطفا نام و محلتان را هم در پیام های خود ذکر بکنید.
بله، من نکم. تاسو ازادی رادیو تقویگی است. مایکروفون ستاسو پا دغه پروگرام که لکه سنگه چی نایمی سای بویل ده افغان زوکونو پا ربندی کولی شیخ پل نظر را سر شریک رید. کب نهمه چی سبا ده افغان زوکونو ملی ورز نمول شویده. دغه ورز ده افغان حکومت للوری سکال، یعنی پا 1395 کال که ده جدی پا میاشت که ده کابینی ده یوی پریکری لمخی پا تقویم که شامل شو. ده افغان زوکونو ده درناوی او یادخت او ده هغوی د سرخندنو د یادښت په خاطر د هغوی په نوم ونومول شوه. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په کورنۍ او بهرنیو شمیرو همدارس په سکایپ باندې موږ ته زنګ راووهئ او په دې اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ.
بله شنونده فکر میکنم در خط تلفن داریم. بفرمایید. صبح رادیو آزادی است، خوش آمدین به برنامه میکروفون شما. مهربانی صبح.
بله السلام علیکم.
سلام صبح، بفرمایید شما.
سلام خوش به شما، برم کار تخنیکی تم و برم شنونده رادیو آزادی از ولایت هلمند تقدیم میکنم.
بفرمایید عزیزی صبح.
تذکر زنده باشین. در اصل حکومت بسیار دیر کرد که روز سردار روز اردوی ملی افغانستان و یا به نام قهرمانان ملی ما قهرمانان ملی اردو و پلیس افغانستان نامگذاری کردن. این باید پیش از پیش نامگذاری می شد، چرا که شما ببینید در جهان دیگر امین چون روزا برای نیروهای اردویشان پولیسشان نیرو میبخشه، بریزونا جسارت میبخشه تا با افتخار و با سربلندی از وطن و ناموس خود دفاع کند. این بسیار یک کار نیک و قدم بسیار بزرگی دولت وردیشته. از تمام مردم افغانستان خواهش ما از ارزومند استیم تا از نیروهای ملی و امنیتی خود حمایت کنه، تا آنان بتواند از ما، از مردم، از خاک و جب و جب خاک افغانستان دفاع کنه. شما ببینید در شرایط بسیار سختی با همسایه خود قرار داریم. امروز افغانستان به این نیروها سخت ضرورت داره، فقط مایی برای آب ضرورت داره، افغانستان برای نیروهای امنیتی خود آنطور ضرورت داره. ما خواهشمند هستیم که این روز با شکوه و با پر افتخار تدلیل کنه. تشکر از توجه شما.
تشکر سید.
من نکم لازمی سب نچه له هلمند له موږ سره تماس نیو د افغان ځوکونو په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړ. بل اوریدونکو هم د لاین کې لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د افغان ځوکونو په اړه باندې څه نظر لرئ.
از طریق اسکایپ هستن.
بله د اسکایپ لاري دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. حلیم احمد د کابل نه تاسو ته مدار کوم. خبره ده د امنیتي ځواکونو حمایت ورځ اعلانول ښه خبره ده، خو زما نظر په دې مورد دا ده که غواړي چې امنیتی ځواکونو ته یو احساس ورکړي، د هغوی مورال قوي کړي، نو باید د هغوی قاتلین چې مابسو کې دا ټول اعدام سي. ځکه چې په دې 14 کاله کې یو انتحاري یو کس چې په بمونه نیول شوی هغوی مابسو کې ناستې درالی چې زموږ ځواکونه چې د هغوی لاسته ورشي په هماغه لحظه یې سارایي محکمه کوي او د منځه وړي، او د هغوی قاتلین په مابسو کې ناست دي. نو د دوی د مورال په خاطر باید دغه ټول په محکمه سي او په خپله سزا ورسیږي. د دوی مورال به ډېر قوي سي او د دوی د خدمتونو یو قدرنادي به موسي په عین وخت کې مورال به هم قوي سي او خپل وطن سره به مینه هم زیاته سي. خدای پاک.
بله مننه کوم. کورودان له کابل از موږ اوریدونکی علي و چې د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیو. تاسو هم کولی شئ په سکایپ او نورو ټلیفونونو باندې له موږ سره تماس ونیسئ.
بله اکشن ها دیگه هم هستن از طریق تلفن. بفرمایید. صبح رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی سب.
مهربانی اوکی.
مریم محترم جاوید نعیمی صاحب تاته سلام و نورانی کن ساسان کار سندگی صاحب سلام و نورانی کن ساسان کار کن کاری دون کن
بفرمانی پشن سب.
شو موضوع متاکلی.
بله موضوع ده افغان زوکونو پارا بانی ده تمه ده سبا ده کب نهمه ده افغان زوکونو ملی ورز ون منزل شی ده ورز سکال پا تقویم که شامل شوله. تاسو ده افغان زوکونو پارا بانی چه نظر لری لحقوی ده حمایت پا خاطر بانی تاسو چه ویزه که چیش پا ورز افغان زوکونو ده افغانستان ده دفاع لپاره کار کوي، د افغان زوکونو ده تقویه لپاره ده حقوی ده ملاتر پا خاطر چه باید وشی؟
مطلب سنیزه شخص ده موضوع سزه خبریم چه تلیفون میره تا کلی بجره شم موضوع متا کلی ما نظر فجه باره که داری چه بلی افغان زوکونو ده دی ملت وگری و ده دی ملت بچان دی و ده دی ملت ده خلق و ده دفاع کوي. ما عدب داشته دی چه خلق د اردوی ملي څخه په ډېرو مواردو کښې ښه خاطرې هم لري او په بعضې مواردو کښې بدې خاطرې هم لري چې دا د ملکي تلفاتو سبب کېږي، دا خاطره لري ځینې. او بله خبره دا د دولت د مالی پولیس یا د ملي پولیس څخه خلک سر تکي دا هم یو پدیده ده چې افغانستان ته راغلی ده او ملت شکایت ځینې لري او یو غټ واټن چې د ملت او د دوی په مابین کې پیدا دی هغه دا دی چې موږ اورو چې دغه مرمۍ چې دوی ته ورکول کېږي بېرته دوی خرڅوي، یا د خیالي پولیسو خبره کېږي یا په اردو ملي کې د دې خبره کېږي. بله خبره دا ده چې موږ اصلا د اردو ملي د عسکرو څخه شکایت نه لرو. زموږ شکایت دا دی چې د دولتي اراکینو څخه زموږ شکایت دی چې وخت دوی زخمي کېږي په وخت باندې لاسرسی نه ورته کېږي، وخت چې دوی مایبه کېږي په وخت چې دوی ځوانان د دې وطن دفاع کوي، وخت چې دوی مایبه سو بیا د دوی مایبینو ته لاسرسی نه کېږي، وخت چې دوی ووژل شي د دوی بچیانو ته لاسرسی نه کېږي. خبره دلته ورانه ده چې یو سړی ژوندی هر سړی غواړي، مګر چې مړ شي بیا څوک رایې نه پښې وهي. وخت چې ده دا دولت په تخریم کې دا شامله کړې ده چې سبا د اردو ملي ورځ ده یا ده اساکر ورځ ده د کب نه هم. نو زما نظر دا دی اوس چې دوی ژوندي وي د هر چا په کار دي، او چې مړ شي نه بچیانو ته لاسرسی کېږي، دا نه وخت چې مایوب شي د دوی مایبینو ته لاسرسی نه کېږي، او که دوی پر ځای زخمي شي پر وخت باندې نه رسول کېږي خپل موقع ته، باید دغه کار د اردو ملي د عسکرو سره وشي. سر دې خلاص
کور ودان ژوندي اوسئ. ډېره مننه کور ودان.
تشکر پښتون صاحب، سلامت باشین. و یک شنونده دیگه هم داریم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید. مهربانی کنین صاحب.
مرغزه صاحب تا اوستا همکار تا اوزارنگ آزادی را دی طول و کارکون که تا دوزر لکن سلامون اولان دیکم.
دیر ازیاد تمنه نکم، مهربانیو که خپل نوم اخلی او نظر وی پدیار پاندی.
من می سنایو سم محترم عبدالحبیب غریب مرد د تخار ولایت د شمسول صالح سره خبرته ما.
مهربانی وکئ د افغان ځوکونو په اړه باندې څه نظر لرئ؟ سبا ته د افغان ځوکونو ملي ورځ ده.
بل سنایو سم محترم د کوم موضوع تاسو ساتل را دا واسن.
بله صاحب، تماس از ایشان
در کنید تلفن بند شو. خو یو یادونه باید وکړي د افغان حکومت د ولسمشر مخکینی ویندوی هارون چخانسوری د دغه ورځ د اعلان په ورځ وویل چې دغه ورځ تاریخي فلسفه لري، ځکه چې په دې ورځ باندې د خبره د غازی امان الله خان په وخت کې منځنه کېدله، او د کپ پنځمې اعلان شوی دی، وروسته له هغې د کپ نهمې او دولسمې باندې د هغه دغه ازادی پر رسمیت پیژندل شوی ده په دیر رسول لومړی کال کې. نو افغان حکومت وایي چې د همدغې تاریخ د بیا ژوندي کولو لپاره او د افغان ځوکونو د درنښت په خاطر یې دغه ورځ نومولې ده. اوریدونکی که په ټلیفون کې لرو، بله مهرباني وکړئ خپل نوم واخلې او بیا نظر وایئ.
مهرباني کوئ.
الو.
بله مهرباني وکړئ، موږ ستاسو غږ اورو، لطفا خپل نظر په دې اړه باندې وایئ.
عبدالحکیم ز خبرې مې دا موضوع ما واورېده، تعقیب مې کړه. نو ډېره ښه موضوع ده چې افغانستان ملي اردو ځواکونه چې کال شپږ میاشتې د هغوی دا هغه ولمانځم د هغوی خدمت به مونږ به پوره نه
کړو.
دا خو لا یوه ورځ ده، نو مطلب مې دا ده چې د شهیدانو ماش حواله کړي، هغه به د دې ورځ لمانځلو نه هم هماغه ورځ ښه ده چې وارثین یې خپل ماش پیسې درس امتیازات وي هغه ترلاسه کړي، هغې نه ښه لمانځل بل نشته. سلام په مخه دې. ښه،
ډېره زیاته مننه کوم.
سرنگ سایی صاحب، در لابلای صحبت ها یک چیز هم از شنونده ها میخواهیم که مسئولیت های فردی خود را هم با ما شریک بسازن که مسئولیت فردی در برابر این نیروها چی است، چون بدون همکاری شما نیروهای امنیتی افغان هم شاید به یک هدفی که دارن دیرتر برسن، اما اگر شما همکار باشن شاید زودتر بتونن به او هدف برسن. و در این مورد مسئولیت های فردی چیست؟ لطفاً با ما شریک بسازین.
بله، افغان پوځي چارواکو هم تل خلکو غوکري چې د بیلابیلو تروریستي پیښو او هم درز جنایي پیښو د مخنیوي په خاطر باندې وخت په وخت له دوی سره خپل خبرونه او پیغامونه ژر تر ژره شریک کړي، څو افغان ځوکونه مخنیوي کې اقدام وکړي، او ویلي دي چې د افغانانو او د عامو خلکو له همکارۍ پرته دوی په هیڅ ډول باندې بیان نشته ترلاسه کولای.
بله شنونده را بگیریم، بعد از او بریم به پیام ها که خیلی زیاد هست. پیام ها،
بله فکر کنم پیامون هم زیادی.
مهربانی اوکی،
بله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی اوکی خپل نوم اخلی و بیا نظر را توی.
محمد بشرپال ما د ننګرهار ولایت نه.
بشرپال صاحب محترم مهرباني وکړئ د افغان ځوانانو څخه د ملاتړ په خاطر باندې تاسو څه کولای شئ د هغوی لپاره؟ تاسو فردي مسولیت یا تاسو په یوازې د هغوی د ملاتړ لپاره څه کولای شئ؟
مخو د خپل ملي اردو ملاتړ لپاره هر څه کولای شو. د دې ملاتړ باید وکړو، د دې ملاتړ باید موږ چې څه ساتو، کم از کم باید موږ زباني ملاتړ د دې کوم په غاړه کې خود پک نه او کوم چې دې څوک ورنکاري او باید دوی ته موږ په خپل ټیم سره معلومات ورکړو د ورنکاري مخنیوی وکړي.
او بله سر
بله
ټول ملت د دې ملاتړ وکړي. او بله دا چې دوی قدردانۍ وکړي، دا کوم محیوبین چې ملي اردو لري، ملي پولیس لري، د دوی باید پام دا سبا ورځ باندې دوی په دې باندې لکه مقټې نامات ورکړي او ښایي بس ونازوي.
بله ډېره زیاته مننه کوم له ننګرهاره بشرپال صاحب چې له موږ سره یې خپل نظر شریک کړ. اوس هم ورځو د هغو اس ام اسونو په لور چې د افغان بي سیمه تاسو اتلس شمیرې له لارې زموږ اورېدونکو موږ ته رالېږلي.
تشکر میکنیم و سپاسگزار هستیم از شنونده هایی که تماس گرفتن و پیام فرستادن. عبدالصمد از کابل نوشته کرده که از عموم مردم عزیز افغانستان خواهش و آرزو داریم که در روز نهم اهد که برابر است با روز قوای مسلح، نیروهای امنیتی خود را ازشان قدردانی و پشتیبانی کنند. زبیر از غزنی نوشته کرده که نیروهای اردوی ملی ما جایگاه خاص در قلب‌های افغان‌ها دارند و خداوند حفظشان کند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که اگر نیروهای افغان به جنگ‌های داخلی درگیر نمی بودند، هر خدمت می کردیم، حالا هیچ هم نه. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که ما خوش هستم از نیروهای امنیتی که میتونن دفاع کنن از هر گوشه و کنار افغانستان و گفتن قوای امنیتی ما قهرمانان هستند. عنایت از ولسوالی برکی برک ولایت لوگر نوشته کرده که نیروهای هوایی ما باید مجهز شوند با تیاره های شکاری و بمفکن و گفتن باید امریکا هر گونه اسلحه را که خودش استفاده میکنه برای نیروهای امنیتی افغان بسپاره و کمک کنه. و محمد ظاهر تیموری از اروزگان نوشته کرده عوامل زیاد است که باعث ناکامی قوای مسلح افغانستان شده که یکی هم شامل شدن پلیس محلی یا هم اربکی هاست که مردم از دولت به نحو فاصله گرفتن.
بله مننه کوم نمی صاحب. اوس هم ورزوغی اسمی سونو تا چه اوریدون کل بیلا بیلو زیون را لگلی دی. مبارز نورزیل ده هلمند لواشیر لیکلی امنیتی زوکونه باید لحزبی قومی و سمتی خبرونه لری وساتل شی او وطن فروش جنرالان ده خبره باید اشد مجازات شی. قاسم زواک لحلمند لیکلی زم خپل ملاتر ده افغان امنیتی زوکونه سخیلانوم افغان زوکونه کولی شی ده خپلی خاوری ساتن وکری. نور احمد الکوزی ده هلمند لیکلی مکتول افغانان ده مشر اشرف غنی د دغه پریکړې هر کله کو چې د افغان ځوکونو د ملاتړ لپاره د کاب نه هم ورځ د افغان ځوکونو د ملاتړ د ورځ په نوم نومولیده. اسد اندر لمیزانی ولسوالۍ د زابل لیکلی دی د عسکرو خدمت جنگ نه بلکې هر افغان تل طالبانو سره سوله راوړل خدمت ده. د لاور او سرخندون کی خه هلال افغان د خوست لیکلی دی د لاور او سرخندون کی ځوکونه د لاور او سرخندون کی بللی دی او ویلی دی چې د دوی رهبری ته هم باید جدي پاموشی. د خوست نه نادر لیکلی د افغانستان پاوز باید له هر ډول سیاست نه لري وساتل شي. یعنی دوی د افغان پوځیانو د غیر سیاسي کولو په پروسه باندې تاکید کړی دی. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین لیکلی دی د افغان ځوکونو د شهیدانو ملي ورځ هم باید ونمول شي. دغه ورځ چې سبا ته دوی ته باید یادونه وکړم چې سبا د افغان ځوکونو د سرښندنو قربانیو د وطن د لار په دفاع کې د دوی د هر ډول قربانیو لپاره دغه ورځ نمول شوې ده. د افغان بي سیمه تاسو اتلس له لارې تاسو را لېږلې سمیسونه موږ ولوستل. نمی صاحب باید یوه یادونه وکړم چې د افغانستان په دغې تقریبا 14 کلنه جګړه کې د رسمي او تایید شوو امارو له مخې د دې ترڅنګ چې زیات ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، د افغان پوځیانو مرګ ژوبله هم
زیاته
ده. د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 10,000 افغان پوځیان چې پکې ملي اردو ځواکونه پولیس او امنیتی ځواکونه د امنیت برخې شامل دي دوی وژل شوی او په همدغه تعداد کې هم لدغه تعداد هم زیات ټپیان شوی دي او ګنشمیر اوس وخت لستون سره هم مخ دي نو د شخصي او فردي مسولیت په خاطر باندې افغانان څه کار کولای شي اوریدونکو لرو د دغه قربانې د درناوی او دغه قربانې د ځواب په خاطر باندې افغانان شخصا څه کولای شي دغه لپاره
مهرباني کولین صاحب
بالا سلام علیکم
سلام صاحب مهرباني کولین
صاحب رادیو آزادی سنه
بله بله رادیو آزادی است مهرباني کولین صاحب پیام شما چیست
آقا ما خودمون 7 سال در کوټه بودیم و منجا روان اجتماع بود ما میرفتم سیبی اجتماع بود میرفتم یک روز به علما تعیین شده بود اگر یک روز همی برای علما تعیین شده از یه خیلی از لطفتان بید نخواهد بود
شنونده عزیز ما صلاحیت از این نداریم که روز را به نام علما یا روز را به نام این و آن ما تعیین بکنیم البته این کار حکومت هست چنانچه در گذشته هم ما یادآور شدیم ریاست جمهوری افغانستان حکومت افغانستان این تصمیم را گرفته که روز نهم هود به نام روز نیروهای ملی یا نیروهای امنیتی افغان مسمی شود بر صورت تشکر از تماس شما و بریم به شنونده بعدی بفرمایید سب رادیو آزادی است بفرمایید سب
بله میروانی و علیکم السلام میروانی که خپل نوم واخلی او لکوم زایم تماس نیوله
مننه در سرفکر سو جمع خان همدردم در محل زبل ولایت دخلت بشه
همدر صاحب مهربانی وکړئ له افغان ځوکونو د ملاتړ په خاطر څه کار کولای شي شخصا خپله
دا څنګه چې تاسو څنګه کړئ دا ول خو ډېر خوشاله شوم چې مشکل سره شرشه ته موضوع پټه او بل دا موږ تاسو سرپیری موږ تاسو لپاره د کډر ور دي کله به موږ په دې سرګو په حق تر نه پتو چې ولې ما دا غوښتنه ده له ټول لوړپور چارواکو څخه چې دا سرتیر ستاسو له ښار تر مشامه دې تاسو تاسو خدمت کې د هر ملکی په خدمت کې د هر مامور د هر په خدمت کې حیا څه خو یو څه سره وکړه د مې خوښانه کړه په ځان کې مرتي کډ د کورونې ته ورده نه باید پښتنه وکول شي باید د هغه امتیازات ورکول شي باید وستایل شي موږ تاسو باید خپل سرتیر وستایلو او په داستایل باندې موږ د تعداد ورکو موږ د خاور موږ د وطن خاور د پوینا ساتي د خپل وینا موږ د وطن خاور ساتي ولې به موږ د دې د پانه کو هر وخت باید موږ وکړو او باید تاسو دغه خبره موږ د وفور سره دا غوښتنه وه هله لرو د اشرف غنی او ډاکټر عبد الله څخه چې هاي د نورو د ریسانو د مدیرانو معاش لک لک کیږي او د زمرد عسكر څوار نظر افغاني معاش وي یا 15 زره افغاني یا 10 زره افغاني به هي معاش دي د خپل سر په لاس اخیزه د پسنګر کې جنگيږي د خپل سر په لاس اخیزه د استاد کور مخته ولاردي او لساره تر ماشامه د شپې او د ورځې د خدمت کوي ولې چې د شرط نه وي باید مردي ته هم ارقم د فحار وسله سنبال کو څو څل چې موږ درته ورتلرو په دغه شرایط کې پرغه وسلې باید موږ سمبال او دې وسایل چې دا موږ تاسو د هغه یو کړی د هغه غږ چې ټول موږ په دغه افسر باندې ولاړو هغه د اردو دی هغه د امنیت ملي دی هغه پولیس دی هغه د مالی پولیس دی هغه ټول موږ په سر ګتور دي چې موږ ته خدمت کوي موږ وطن ته خدمت کوي هاي باید موږ تاسو ډیر همدارنه دي ته کوڅه دي هغه مشمان چې په پات کې دی هغه مند دی هغه خواني چې دی هغه د دې څورداري دي چې د خدانه کړده په شهادت رسیدي په جنگ کې خاورکی مرکز باید مرګ ته پام لرلو او د دې فامیل سره موږ مرسته وکړو دا چې مرسته نه چې نن به ورکړو سبب بیا د نوم نه اخر کېږي مرګ د مر خو څه هیڅ پرتنه نه کوي په ژوندینه خو هر څه وای وای دا شو دي باید چې مرتي موږ باید پرتنه وکړو
بله مننه کوم
دې او د دې سایلو وسی د دې لباس او کتل دي د دې شهر ته ضرورت به دا غوړه امکانات برابر دي ترنګ چې بنوري وادینه کې ته وګورئ نوري وادینه کې هر لباس په خپل آماده او په خپل لباس ګرځي موږ هم باید چې وستایو او دا غشه تکمیل او تنظیمکو چې د ادم د دښمن په وړاندې کوم ماتو نه خوري الحمدلله تر اوسه نه خوړلې شاید وبې نه
خور ودان چون تاسو
سرنګزه سب چیز را کې شنونده ما اشاره کردن واقعا در بعض از موارد توجه کمتر به خصوصا به خانواده های قربانیان در صفوف نیروهای امنیتی توجه کمتر شده به خانواده های از اونا البته نسبت به کشورهای دیگری که در منطقه است، در جهان است. البته اگر یک کس در اینجا قربانی میشه، مثلا در کشورهای غربی، خیلی برای خانواده از او، برای بازمانده هایش رسیدگی میشه، برای اطفالش، برای هر کسی که از او باقی میمانه. اما متاسفانه در افغانستان به این مورد کمتر توجه شده.
بله، افغان حکومت که هم در سرتیرو وژنی او یا هم لټپی کیدو ورسته د هغوی کورنۍ سره یو اندازه مرسته کوي، خو دا مرسته د ډیر کم وخت لپاره کیدای شي د هغوی لپاره خوي، خو شایخ دی وی یا دو میشته لپاره کیدای شي د هغوی دغه مراسم او یا هم د هغوی د درمدنی لپاره خوي، خو ورسته له هغه بیا هم هغه لوګه دا تند تیری او په ډیر سختي باندې خپل ژوند کوي. ډیر کم شخصي کارونه هم په دې اړه باندې سرمایه گذاری یا پنګونی شوې دي. البته زینو افغانانو په بهر کې چوسیږي، په افغانستان کې درنه د زینو مؤسسونه ملاتړ کړی دی او هغوی اوس په دې اړه باندې یو پروګرام راپیل کړی دی چې له افغان معلولینو څخه چې په جګړه کې افغان ځواکونه دي ټپیان شوي دي، له هغوی ملاتړ کوي او د هغوی کورنۍ ته. خو دغه پروګرام ډیر محدود دی، کم دی، او په کار ده چې باید د دوی لپاره یو غټ پروګرام په نظر کې ونیول شي.
بدون شک. یک شنونده داریم در خط تلفن، بفرمایید. صدای رادیو آزادی است.
الو، سلام علیکم.
سلام.
سلام، مهربانی
کو. مهربانی.
سلامونه میومن، معذرت میومن چې تاسو نه مونږه ایمان لري یادو هوتل محمد نعیم زاکرم د غزنی ولایت نه.
بله، زه صفی الله ستانګ زایم او نعیم صاحب خو پیژنه همیشه د دې پروگرام کوم.
سلامونه مومن، هم کارتون سلام یم، تخنیکی هم کار سلام.
مهربانی سلام.
خو ایمان نظر دغه دی چې کاشکې دا اردو مثلا همیشه د ژوندي وي، شنه زمري دا داسې ښه سم تقویه شوي وای که نه، لکه قاضي صاحب چې اپاشي الکوفتر یې غوښتی دا به چې مثلا داسې ښه سم تقویه شوي وای. نو مثلا دا اوس موږ خو د ده همسایګان نه شو ورته ویلی، ځکه ښه خبره غله به ورته وي، د غله په مابینځ کې پراته وي که نه، ځکه دغسې کارونه مني که اسرائیلو د فلسطین څه کړي وي که دغه پاکستان چې زموږ سره وکړل. نو ما هیله دا ده چې دا ته هر څه نه ضرور امنیت دی، ته هر څه نه اته تر ټولو شه نه ضرور امنیت دی چې دغه داسې ښه تقویه شي، مثلا سلا ورکړل شي، تیاری ورکړل شي، مثلا ښه مجسې او شهیدان ته مثلا سماش ورکړل شي، دوی ته سماش چې دوی ښه وي نو موږ ښه یو، او که دوی بد وي نو مثلا موږ به نو څه وکړو د چا په مابینځ کې پراته یوه سلام.
مننه کوم. کورودان عبدالحق چې له موږ سره تماس نیولی.
یک شنونده دیگه، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
صبحتان بخیر، عرض سلام دارم بر شما.
سلام
و شنونده های محترم.
مهربانی کنین.
ما هم علاقه هستم چون بستان جالب بود بر صحبت بکنم. بر علاوه که دوستا پیشنهادات کردن، ارشادات فرمودن، ملاحظات داشتن، گفتن و میگن، ما هم چیز را میخوایم نظر به علاقه که به وطن خود دارم میخواستم.
خواهش میکنم بفرمایید. سرکار
زنده باشین. ما میخوایم این را بگویم که وقتی که امیدوار هستم که کسایی که سبا در محفل سبا صحبت میکنن، مسئولانه صحبت میکنن، همین مسئولین همین گپای ما را در یادداشت‌های خود بگیرن و در مورد از این تعمق و تمرکز بکنن و صحبت بکنن. صحبت های مهی است تا زمانی که ما اول خود روی همین مراحل را که شما گفتین که اردوی افغانستان مراحل را گذشتانده و همین روز امان الله خان تأسیس کرده است، از همون زمان تا می اکنونی روز اولین بار در زمان تجلیل شده بود، نه درست است؟
خیقن سرکس صاحب همتون است.
وقتی که همتون است ما این را باید بگوید بسنجیم که از همون زمان تا به حال اردوی ما کدام مراحل را گذشتانده، در کدام مراحل گذشتانده اردوی ما و شما، و چقدر چی ما پستی و بلندی های را گذشتانده، چند مرتبه سیاسی شده. اصل اساسی هم ایست که ما باید اردوی غیر سیاسی داشته باشیم و دیگر تا زمانی که ما دولت آری از فساد نداشته باشیم ما هیچ وقت امکان نداره که اردوی خوب داشته باشیم. وقتی که ما میتونیم اردوی مناسب داشته باشیم، اردوی مسئول داشته باشیم، که دولت آری از فساد داشته باشیم، دولت داشته باشیم که تصمیم‌های قاطع بگیره. و مثل گذشته یک زمان یادتان باشه که قدر مردم سر دولت اعتماد داشتن و یا دولت قانون داشت که مکلفیت داشت، دوره مکلفیت داشت، بدونی که پول بده دولت در برابر ملت، در برابر دولت، در برابر نظام خود احساس مسئولیت میکنن و دولت هم قانون تطبیق میکرد. دوره مکلفیت عسکری داشتن بدون معاش. اونمو بود که پیشرفت بود در افغانستان، یک قانونمندی بود. ما تا زمانی که دوره مکلفیت نبیاریم، در مورد از این امکان داره صحبت کنه دوستان فردا، ما دوره مکلفیت ضرورت داریم که داشته باشیم بدون معاش و یک دولت قانونمند و پاسخگو برای مردم داشته باشیم و اردوی غیر سیاسی داشته باشیم و دولت ما از این مرحله باید بگذره که در یخ می نویسه و وقتی که آفتاب در آفتاب میگذاره بازو آب شوه و مردم دیگه بسیار ناراحت میشه از این و ما باید در اونمون زمان ارزی مناسب میداشتیم که یک دولت تصمیم گیرنده قاطع و مسئول داشته باشیم. خدا کنه اگر پای ما تکرار نباشه و دوری ما کلافیت یک اصل است. یک اصل است باید فردا حتما در مورد صحبت شوه و مورد پرسش و پاسخ قرار بگیره. موفق باشین. تشکر.
تشکر. نظر شریک کردن
سلام زایسه. خیلی کوتاه میتونم یک شنونده رو بگیریم چون یک دقیقه به وقت نشه خلاف مانده.
مهربانی اوک.
مهربانی.
الو سلام علیکم.
و علیکم سلام. مهربانی اوک نوم واخلی و بیا نظر راته وی پا چلوخت اش دیر شتانیو کنه نیم دقیقه وقت لری
نوم نه تلاری ده پاکستان ته تلفون کوم ما نظر دغه دی چې دغه کم ملی اردو چې دی دغه باید چې په دا رقم ته وروزل شي په دا رقم ته وروزل شي چې دا هر څه باید پره شي. دوی اوس په سنګر کې هلته په جنګ لګیا یا هلته دوی ته مهمات نه رسېږي نه دوی ته د دوا او درمل رسېږي نه باید چې دغه کارونه ټول ورپره شي. دا ستاینه نو موږ څه کوو چې په یوه ورځ یې وستایي او هلته په دې باندې معاشره یې او دوی ته مهمات نه رسېږي. دا دا یو ستاینه ده باید
کور را هم ځوان دی اوس هم مننه.